شي پامورته شوی کنه؟
سلامونه لمړی تاسو ته هیواد صاحب او د ازادي رادیو لاله د افغانستان ټول ولس ته سلامونه. ډیر ښکلې موضوع انتخاب کړی دا جناب هیواد صاحب. د تاسو د پوښتنې په تړاو بزده وایم متاسفانه یقیني کله چې ما په بعضو مواردو کې بحث کړی یا ویډیوګانې مې کړي ډیر لوی شمیر خلک یقیني چې موږ په خپله ټولنه کې لرو چې غود او کې سر خوروالی هغه منطقي خبرې ته تسلیم شوي دي، خو ډیر داسې خلک هم لرو چې هغو مخالفت کړی. دغه مخالفت د هر چا یو یو حق جوړیږي چې هغه د خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي. څوک دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي ترڅو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغه څه ډېر ځوانان موږ خپله ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتوونکي الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشي کوي. بلې دغه څه ډېر ځله خلکو سره البته په ټولیزو رسنیو کې هم مخ شوی یم او په خپل حقیقي ژوند کې هم مخ شوی یم چې د هغو رد د هغه حق ته د رسېدو لپاره نه وي، هغه په اصطلاح لاسرسی پیدا کېږي ځکه چې هغه د خبرې عمق ته ورسېږي او هغه اصلي حقیقت رابرسېره کړي. هغو یوازې هدف دا وي چې د یو چا شخصیت کشي وکړي یا په عام اصطلاح کې کامیرا ولي او یا دا خبره بې وزنه وښيي او ترخه الفاظو کاري همدغه ترخو الفاظو په واسطه باندې مقابل لوری دې ته وهڅوي چې خپل خوله بند وساتي. دې کې شک نشته دغه موارد سره هم په مجازي نړۍ کې مخ شوی یم، هم په حقیقي نړۍ کې مخ شوی یم. خو زه هیله من یم چې ان شاءالله دغه حالت به تغیر کړي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا کرا د دغه میډیا د لارې او د رسنیو د لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتیږي او هغو کې دغه د ټالرنس یا په اصطلاح د تحمل او زغم ماده پکې زیاتیږي.
ډیر مننه استنیزه صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خبرونه کې دی. ژوندون صاحب لیکوال دی، لیکنه کوي. ژوندون صاحب له تاسو هم د پښتنه کوو. مخکې استنیزه صاحب یادونه وکړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د په مخالفت کې خپل دلیل وایي ناسمه خبره یې کړې، علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې پر ځای چې راشي دلیل وایي سمه خبره وکړي، په خو ادبیاتو وکړي، ناسم ما شبه کاروي په بحث کې؟
ډیر مننه هوا صاحب تاسو ته د راډیو اوریدونکو او همکارانو ته او ثانوي صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم
السلام. څو موارد ته اشاره وشي. یو خدای دې چې ټولنیزو رسنیو کې، نه یوازې ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې افغانان او پتی راغ څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو، اول خو دوی د بحثونو په فلسفه باندې یا دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره یا د تنوعاتو لپاره. بحث څومره مهم ده بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهی نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده. یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو ترسره شي له دینه ناخبره دي. او دا چې کله څوک د بحث له میتودولوژي نه ناخبره وي هغه بیا د بحث د صحیح پر مخ بیول وړتیا نه لري، هغوی اصلا د بحث د ارزښت نه پوهیږي. او بل خبره بل مشکل دا چې زموږ په ټولنه کې په تېر بیا په افغانستان کې ځوانان یا په تېر هغه کسان چې د نورو سره د فکر مخالفت لري هغوی په ځینو خبرو پسې یا په ځینو بحثونو پورې په عام اصطلاح ووایم لکۍ تړي. یعنی کله وخت خبرې متناقضې جلوه کوي. ته به یوه خبره کوې وروسته به ستا دا خبره تا به یو څه ویلې یوه خبره به دې کړې حال دا ده چې وروسته به فیډبک به داسې وي چې هغه پسې به 50-50 نورې خبرې تړل شوي او په دا یوې خبرې باندې به ستا په ټول فکر ستا په ارزښت ستا په ایډیالوژۍ ستا په باور او عقیدې باندې دوی هغه تفکیک کوي او له دې مخې به قضاوتونه کوي. او بل وروستی مورد په دې برخه کې زه ورته غواړم چې اشاره وکړم هغه د تخصص نشتون ده. مثلا د یوې لویې موضوع په اړه نن سبا یو ډېر عادي کس چې هغه اصلا لومړنۍ آګاهي د هغې موضوع په اړه نه لري هغه هم ځان د بحث د بحث مرجی بولي او خپل زاویې څخه او خپل فکر څخه د بحثونو په اړه یا د ارزښتونو یا د مفاهیمو په اړه بحث کوي او له دې لارې دی غواړي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي یا د نورو فکرونه چیلنج کړي یا حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کینی غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ شي.
ډیره مننه ستانیزه صاحب. یو مسله دا هم وي کله چې یو ځای بحث کېږي هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي که په موټر کې وي که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي ډیر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یو ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری راسملوي یعنی لکه د غیږ نیونې لوبه چې وي دغسې یو سوچ او فکر وي دا سوچ نه وي ډیر کله چې زه به خپل دلیل ووایم بل کس به خپل دلیل ووایي بیا به فکر وکړو چې کومه خبره واقعیت ده حقیقت څه دی بیا به فیصله په دې سره وکړو. نو ولې مخکې له مخکې داسې یو تیاری کېږي چې یا دا فکر وي چې زه په حق یم دا کومه خبره چې زه کومه دا بالکل په حق خبره ده او بل هیڅوک حق نه لري چې دا رد کړي یا یې په مخالفت کې څه ووایي که یې ووایي نو بیا زه کېدای شي ډېر منفي عکس العمل وښیم دغسې یو ذهنیت ولې شته؟
جناب هیواد صاحب متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت همدغه ده چې د خپل خبره 100% برحق ورته ښکاري او متاسفانه داسې ویل کېږي وایي د جاهل یوه لویه علامه همدا ده چې هغه ته خپله خبره نه ماتېدونکي او 100% برحق ښکاري. همدغه دا ډېر عوامل لري دا ګڼ شمېر عوامل لري. اول عامل یې دا ده چې ماشوم کله چې یو چا عمر کم وي البته په ماشومانو کې د هغو دغه غیر شعوري توګه د خپلې ټولنې قوانین دا ذهن نشینه کېږي په دې معنا هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشوم ته په ماشومتوب کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق ورته ویلي وي هغه چې کله لوړ چې دغه عقیده هغه حقیقت او حق وي او که ماشوم ته مو افسانې غدولې وي او غیر حقیقي دروغ ورته ویلي وي هغه چې کله غټ شي هغه عقیده چې دا هماغه دروغ او هماغه غیر منطقي خبره د عقیدې برخه ګرځي. متاسفانه موږ په ټولنه کې یو په دې ماشومتوب کې ماشومانو ته ډېر العقل لري او افسانې غږو مومن خان خامار ده او پلانای بزر په دیوال کې ناستوالو دا ټول ګوره دروغ دي خو موږ ماشومانو ته وایو هماغه علت ده چې موږ په ټولنه کې کله چې ماشومان لویان هم شي د دوی د عقیده د عقیدې اساس او بنسټ دروغ وي هغه دروغ ورته عقیدوي شی ښکاري او په هغه باندې باور کوي د هغه خلاف نه احساسات ښکاره کوي او نارمل وي ورته خو که چیرې ته حقیقت او رښتیا خبر ورته وکړي هغه د ذهن بند وي هغه ته ذهن ځای نه ورکوي ذهن د جمود وهلی نو همدا علت وي چې هغه د حقیقت په مقابل کې دی بیا عکس العمل ښکاره کوي یا په اصطلاح غبرګون ښکاره کوي. دغه دې هغه موضوع ته وویلې چې کله بحث کې موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کې د دا ګوره د معلوماتو د نشټون لامل ده. بس اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته د رسیدلو په بنسټ باندې وسي. زمونږ متاسفانه یوه لویه المیه یا غمیزه همدا ده چې مونږ بحث د دې لپاره نه کوو چې مونږ معلومات لاسته راوړو. مونږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری را تملو خپل ځان برحقه او خپله خبره برحقه ثابته کړو. تا تر دې خبرې پورې په 2001 کال کې په پېښور کې البته وخت افغانستان کې تحولات راغلي وو. یو سپین ږیری عالم خلیفه صاحب ورته دا مجلس کې ناست دا خبره تر هغه پورې راغلی وو چې وړاندیز وکړه. دا ویل چې که چیرې افغانان زده کړه وکړي زده کړه کړې وای ساینس او ټیکنالوژي ته لاسرسی لرودی نو اوس به د خپل هیواد دفاع په ښه توګه کولی فضا او ځمکه ټوله به د دوی په لاس کې وای. لکه په اصطلاح علوم به ورسره وو ساینس ټیکنالوژي فهم ادراک به ورسره وو ټولنه به منظمه وه. په دې کې خلیفه صاحب وخت کې تقریبا دغه حالات چې د سیاسي حالت ډېر کړکېچن امریکا کې پېښه او افغانستان باندې د حملې موضوع کته پورته کېده. مولانا صاحب هغه خلیفه صاحب ویلې چې که چېرې دوی سره ټیکنالوژي د 250 تیارې لري موږ به انشاءالله شګې ورته دمو د تیارې به په شګو راغورځو. دغه مقابل لوري ډېر ښه منطقي خبره ورته وکړه ورته ویلې چې خلیفه صاحب جنابه دغه تیاره به په شګه نه راغورځي په دم شګه باندې. نو په دې سره خلیفه صاحب بېرته مقابل کې د کفر ټاپن څو لګول ته وایي د اولیاو له کرامت نه منکرې. په دې باندې چې قرآن آیتونه ویل چې درود شریف ویل چې تیارات من راغورځي. نو تاسو فکر وکړئ دا خبره له عقل نه ډېره لرې ده چې تیاره په شګه په دم شګو پوار باندې راغورځول شي. خو دلته څو موضوعات یو دا چې خلیفه صاحب ته د ټولنه کې د یو عالم په سترګه کتل کېدل. متاسفانه په موږ باندې ډېرې کاذبې څېرې جاهلې څېرې ټولنه کې د پوهو او د علماو ځان لپاره کمپاین کړی وو د عالم شهرت ترلاسه کړی ده او خلک ورته ډېر سخت عادي دي. دغه درو خبره خلکو ته حقیقت ښکاري. نو یو خو دغه موضوع چې دغه خبره نه خلک متاثر وکړه خلکو د غلط یا د درو خبرې ملاتړ وکړه. منطقي خبره چې چوکړه به سره غلی وغه دوم خبرې جرأت حتی نسکوي. منګه دغه د حقیقت ویلو جرأت په ټولنه کې خلکو نه اخلو. دا یو ډیر لوی لانجه ده زموږ په ټولنه کې او موږ باید معصوم ته دغه په ماشوموالي کې دا ازادي ورکړو چې هغه هر څه وایو. حتی په اروپا کې تاسو وګورئ دلته ماشومانو ته دغه د دین د انتخاب اجازه ورکوي. د کرسچن یا په اصطلاح د کاتولیک عیسوي زوی وي هغه به ماشومتوب نه به دین نه متاثره سوی اسلام نه هغه به ښایسته حجاب کوي مسلمان دی. هغه کې دغه د انتخاب نه کوي چې ته پلار او مور ورته دا موږ څه درته وایي دا به ته په زور انتخاب یې. هغه ته اجازه د دې ورکوي تر څو د مسایلو په اړه خپله منطقي فکر وکړي. د دغه فیصلا کمپیریزن یا د مقایسې په اړه زه یو بل ځان د فیصله درته کوم. یو ملګری لیکلی و دا المان کې یو افغانه کورنۍ وایي دغه ته ورغلم دغه وړکۍ زوی د لاسو کلو په عمر باندې ناستونه دا احمد زهر سندرم لګولی و کوم کله اورېدلی وای دیوال سورای کا ګوتی را کا یار می خټګر دو بیا به جوړ کی دیوالونه وا جوړی دا سندره کې دا لخت راغی. نو دا زوی چې دلته دا ټول فوکس په دې منطقي فکر باندې دا زوی راځي سره وي او تل چې وپلار دا دیوال ولې دی وی ګوتی لپاره سورای کی او په دروازه دی روز یو دا یو درجن ګوتی دی واکې. نو دا د تر دې پورې چې څنګه دا فکر توان ورکول کیږي او د مون فکر کې فکر محمد رکیږي او هغه په اصطلاح مننه اورم تاسو اورم
کور ودان ستنې زې صاحب مننه وړاندې په دې بحث کوو. ژوندون صاحب یو موضوع چې ستنې صاحب یادونه وکړه هغه دا ده چې په کور کلی کې معمولا چې یو ځوان مثال رازلمی کېږي لغه ماشوم توبه کله چې د یو کار کوي د کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدیږي. هغه که د مور او پلار له خوا وي هغه مخالفت په داسې الفاظو کېږي چې توهین پکې وي ماشوم مثال رټي. نو دی چې کله را لوی شي هم په هغو مسایلو کې چې د دله فکر در سره د دل خوخي سره جوړ نه وي د سیاو چلند یا یا عکس العمل خپلوي فکر کوي یعنی شروع لامدغه ځکیږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومان یا د تنکیو ځوانانو له کارونو سره چې د نور په مزاج برابر نه دي ناسم چلند کیږي یا ناسم مخالفت کیږي او بل اخر دوی هم دغه روزنه اخلي ورسته به دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کیږي دغه ډول یو ناسم چلند وکړي.
بله دا موضوع لکه څنګه چې تانګزي صاحب وویلې نیواز دا چې ټولنپوهاني بڼه لري بلکې روانشناسانه اړخ یې هم ډېر د پام وړ ده. یعنې دا 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 واقعیت خبره ده کله چې یو ماشوم څه ډول محیط کې را لویږي او هغه هغه برخوردونو څخه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلي له خلکو څخه ویني او له ده سره ترسره کیږي دا ټول د ده په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې یو ماشوم را لویږي او دی تر شل کلنۍ پورې تر اتلس کلنۍ پورې یا تر پنځلس کلنۍ پورې له داسې څه سره نه وي مخ په وړکونه کې دلته د پلار د دې یا مور یا د کورنۍ غړو د دې اختیار ورکړی وي چې دی کولی شي انتخاب وکړي دی کولی شي له یو څه سره مخالفت وکړي دی کولی شي یو څه شی یو څه شی په خپله خوښه په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخکې یوسي. نو دا ډول انتخاب چې کله موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو یقینا چې دا د ده په روح او روان باندې او د ده په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث د موضوع په اړه زه وایم همیشه مثلا زموږ په کورونو کې یا په ټول افغانستان کې د افغانانو په کورونو کې دغه ډیره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپلې کورنۍ د غړو په مقابل کې د هغوی د هغوی ادعا یا د هغوی خبره چیلنج کړي ځکه دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې یا په ټولو ټولنو کې دا یو 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 نورم پاتې شوی ده یو 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 قاعده پاتې شوې ده چې ته نه باید داسې یو چا ستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راتلې حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور د پلار د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوی او ورته وایي چې دا خبره ستا ناسمه ده اصلي خبره دا ده. یعنې دا داسې یو عادي موضوع نه ده. فکر کوم نه یوازې دا په ټولنه کې بلکې زمونږ دغه هغه د انګریزانو په خبره دا کریټیکل تینکینګ چې ده یا دا موضوع بیخي زمونږ په ټولنه کې عامه نه ده او حتی شته نه څرک نه لیدل کېږي. یعنې د ټولو مفاهیم په وړاندې که هغه اخلاقي دي معرفتي دي او دینی مسائل دي ټول مسائل په وړاندې لمونږ سره یو ډول پیشفرزونه موجود دي یو ډول لوړاند قضاوتونه موجود دي چې مونږ د دې پیشفرزونو او د دې وړاندې قضاوتونو له مخې ډیر داسې مسائل مونږ رد کړي چې هغه په حقیقت کې د رد وړ نه دي او هغه په حقیقت کې د منلو وړ مسائل دي. نو دا مسائل نه یوازې دا چې له کورنۍ څخه له ټولنې څخه سرچینه اخلي دا بلکې زمونږ په تعلیمي نصاب کې د دې ډېره غټه ستونزه لیدل کېږي. په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټولو په دې خپل ژوند کې داسې څه نه وي لوستي په تعلیمي نصاب کې چې د هغه له لارې تاسو په داسې یو آګاهي درکړل شي چې تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ. یعنې زمونږ په تعلیمي نصاب کې زمونږ په کورنۍ سیستم کې زمونږ په اجتماعي سیستم کې او په نورو ټولو سیستمونو کې داسې یو پلیټ فارم داسې یو سیستم یا داسې یو فکر نشته چې مونږ د هغه فکر د تعقیب سره سره وکولی شو په ځینو مسایلو باندې شک وکړو په ځینو مسایلو باندې ځینو مسایلو په برخه کې تفکیک ته اړتیا حس کړو. یعنی زه فکر کوم د ټولنو سره سره لکه څنګه چې تانوي صاحب ورته اشاره وکړله زموږ تعلیمي نصاب کې دا غټه ستونزه ده. زموږ په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې حتی زموږ په ماسټرۍ برنامو کې دا په ټولو غټه هغه څوک چې د استاد مخاطب ده هغه ته دغه فکر مونږ نشو ورکولی چې تاسو کولی شئ د دې ټولو مفاهیمو په اړه د دې ټولو آګاهیو معرفتونو او د دې ټولو تور او ارزښتونو په اړه چې مونږ تاسو په درې سو دې په اړه تاسو فکر وکړئ دې په اړه تاسو نقادانه تګلار خپل کوي د دې پاره تاسو شک وکړي د دې پاره تاسو لاړ شئ مخکې تحقیق وکړي څېړنه وکړي. یعنی دا موضوع ډیره بنیادی موضوع ده او ډیر قوي ریښې لري. یعنی د علتونه چې دي علتونو باندې نن سبا که فکر وشي ډیر ژور بحث کېدلی شي او دا علت تر څو چې دا علتونه او دا اسباب معلوم نشي او هغوی ته کار ونه شي او په هغو باندې څېړنه ونه شي او دا ډول فکر رامنځته نه شي په ټولنه کې چې ماشومانو ته حتی له موږ وړکونی نه د دې اختیار ورکړو چې دوی کولی شي هر ډول مسایل وڅېړي هر ډول مسایل په خپل مزاج باندې او خپل دې خپل هغه کمې یا لږې یا ډېرې هوښیارتیا له مخې تفکیک کړي. تر څو چې دا ډول فکر موږ خپل نه کړو فکر نه کوم چې داسې مسایل دي موږ په ټولنیزو رسنیو کې یا په تېره بیا په ټول ژوند کې د هغې سره هغو څخه یو خاصه مړه ترلاسه کړو.
مننه ستانیزه صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یې پوهنتونونو کې موږ دغه سنه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپله خبره وکړي نور راشي دغه خبره نقد کړي اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ییز وي. یعنی هر څوک که د یو بل خبره مني هم نه سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې ته یې وایې زه یې نه منم خو احترام لرم ځکه دا ستا نظر دی ته یو فرد یې څنګه چې خدای مثال زما دغه ظاهر متفاوت پیدا کړی دغسې فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه څنګه کېدای شي په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول څه وي دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دوی دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي داسې بحث چې شخړه پکې نه وي نتیجه یې خرابه نه وي وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسو په نظر څه باید وشي؟
جناب هیواد صاحب اولین موضوع دا چې دا فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي. په دې معنی باندې هم پام کړی موږ او تاسې اول په دغه نظر چې ټولو کایناتو کې انسانان بهتره دي ان اکرمکم عند الله ولقد کرمنا بني آدم انسانان بهتره دي. بیا په دې چې موږ دا کړی ډېره وړکۍ تو بیا وایو چې نه په ټولو انسانانو کې مسلمانان بهتره دي بیا وایو چې نه په ټولو مسلمانانو کې سنیان بهتره دي او په هغو کې حنفیان بهتره دي او یا اهل حدیث بهتره دي او یا بیا په هغو کې افغانان ډېر باغیرته خلک دي او په دې کې بیا راځو قومونو ته ستانیزي دي احمد دي دا تر ټولو کدي دا کړی حتی تر خپلې کورنۍ او خپلې سیمې ولایت ولسوالۍ پورې راولو دومره کوي که دا ځان ته فوقیت په ټولو باندې ورکړو او په دې باندې ناخبره یو چې دا تر ټولو تباه او برباد خلک مونږ یو. دا فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي تر څو دغه عذاب بحث ته په ښوونځیو کې لاره هواره شي. او موږ متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګورئ دلته په د اروپایي هیوادونو کې چیرې تاسې وګورئ انسان یو اکتیو یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي ته ولېږي. په دې معنی ماشوم ته لامبو ورزده کول د ښوونځي دنده ده. دلته سایکل ورزده کول د ښوونځي دنده ده. شپینګ یا د کښتیو چلول د ښوونځي کې ورخی. متاسفانه موږ د ماشومانو مازغه په ښوونځي کې په قصو باندې وپړسیو. اصل مضامین په دې کې ډیر کم دي. مضامین چې هغه په حقیقي ژوند کې په اصطلاح په درد وخي موږ په دا تعلیمي سیستم کې یقیني ډیر زیات مشکلات لرو. خو خبره دغه دی بحث او منطق دی اوریدو او د ځان هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سخت مخالف منطق خبره او استدلال واوریدلی شي. یعنی دغه زغم باید پکې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر رسلالی ولې دومره دماغ کلک مخالف سوی ده. کنه دغه زغم چې کله پیدا شو هغه په حقیقي معنا عالم انسان ده. هغه په حقیقي معنا حلیم انسان ده. هغه په حقیقي معنا باندې حکیم انسان ده. نو متاسفانه موږ ټولنه کې خو دا شی نسته. بل موږ ښه اورېدونکي نه یو. لانجه دا ده دغه انسان ولې احساساتي کېږي په بحثونو کې ولې بد رد وایي چې کله د مقابل لوری یا په اصطلاح مخاطب د متکلم خبره ته سم توجه نه کوي یا ته اعتنا نه کوي، دا د دې باعث ګرځي چې په مخاطب یا د خبر وینا کوونکي کې احساسات راپارېږي. من خاورې دونکي نه یو، که تاسو له نورې دنیا سره افغانان مقایسه کوي، افغانان چې لږ د چا هغه مالي وضعیت خرابي یا لږ په علمي کچه هغه به ښه مفکوروي انسان وي، خو فیصله په هغه د زده کړو ډیګري په لحاظ بل ځای نه هغه خبره ته بالکل اطمینان نه کوي. هسې غږېږي ځان په موبایل کې مصروفه کي، ځان خوا دې خوا کې، حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي. ستاسو به آی کانټاکټ موجود وي، سترګو فیصله جنګول تاسو باید په جد دي کې مقابل لوری پټي دي کې نه ناسته غته احساس دي کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې مونږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي اوسو، چې د مقابل لوري ولو که د مونږ مخالف هم وي، دغه خبره تر پایه واورو چې یاره دي زه غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان سی پوکو. دا شی د مونږ په ټولنه کې نهشته، بس چې یو چاته په هغه ماتې در پیل په کاذبه توګه په ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې هغه سه یو ډېر شخصیت هم وایي، خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا مثالونه مونږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو، خو که یو ډېر عالم یو ډېر عمیقې خبرې علمي خبرې مونږ ته کوي، خو هغه ځان لپاره کمپاین نه یې کړی، په دې معنا په ټولنه کې د شهرت له لحاظه یا په اصطلاح پدغه کچه نه ویل کای چې حاضر کمپاین ځان ته کړی دی، هغه علمي خبرو تم خلک اطمینان نه کوي، توجه نه کوي، هغه غیر حقیقي خبره دروغ ورته ښکاري. اوس دغه مثال نه موږ ډیر په خپل ټولنه کې لرو، دغه تازه پیښه کې څو مخ ته یو مفتي صاحب په پښتونخوا کې په حق ورته دی، دغه خبره باور وکړه بعض ویډیوګانې ما اوریدلې، ما دې د خبرو کې یو د خبره پیدا نه کړه چې هغه د افغانانو یا د پښتنو د ټولنې په خیر دی. یو عمیقه یو دینی عمیقه موضوع د ډېره ښه توګه په ساده فتحه ژبه ټولنې ته وړاندې کړي، او یوازې د دغه احساسات اظهار یوازې د دغه ډېر مینهوال په ټولنه کې ځان ته پیدا کړي. اوس بدبختي هم دا ده مونږ د یو چا د خبرو
یعنی ستانیزه سه تاسو فکر کوئ چې خلک مثال احساساتي خبرې خوښوي، یعنی احساساتي بحثونه خوښوي، مقصد مو دا دی؟
احساساتی بحثونه خوښوي، حتی په احساساتي بحثونو کې کله چې بد رد کنځلې ورسره مکس کړي هغه تر ټولو ډېر خوښوي. دا مثالونه مونږ خپله ټولنه کې لرو. مونږ دا اوسنۍ هغه کې هغه خلک ډېره توجه ورته کوي، اکثره هغه دي په سوشل میډیا ښه پلیټفارم ده ګورې، دغه لپاره چې دغه افکار په مطالعه کې دي ټولنې دا د ذوق په کوم شکل ده، بیا دا د خپل ټولنې دغه د لویدلي ذوق پته درته لګېږي. مونږ د خلکو څومره لویدلی ذوق لري، څوک چې کنځاړ ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښوي، هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر وي. زه سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي، خو څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبر راته کوي، څوک نرمه خبر راته کوي، هغه ته اعتنا نه کوو، هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بندې دي غیر اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه ده زموږ ټولنه کې متاسفانه.
مننه ستانیزه صاحب، خوشحاله اوسئ. البته دې لپاره چې موږ یو رغانیز بحث ولرو، زه غواړم په دې وروستیو کې چې له ځینو مسایلو سره مخ شوی یم، هغه دا ده چې معمولا کله یو کس یوه خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته ووایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم، راغلی الته یو ناسمه خبره کړې ده. او یو بل ستونزه چې غواړم له ژوندون صاحب وپوښتو، هغه دا ده چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دی چې یو مثال په یو بحث کې یوه ناسمه خبره وکړي، ناسم چلند مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانۍ خو مې داسې سپک، پلانۍ ته مې داسې خبرې وکړې، پلانۍ ته مې داسې ښکنځله وکړه. یعنی په بحث کې هغه کوم ناسم چلند دی چې کړی وي په دې ویاړي، حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره هغه داسې خبره وکړه، ما داسې خپل دلیل ورته ووایي. ولې مثال خلق په دغه خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي، دا خو د ویاړ خبره نه ده.
بلې، اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر سړی خپل فکر باندې باور لري. یعنی دا موضوع لکه وړاندې چې موږ ویلي، دا موضوع دا قسم سره ارتباط لري چې ټول خلکو سره دا پیشفرض موجود ده چې زما باورونه چې دي او زما خبرې چې دي دا سمې دي. یعنی دوی هیڅکله دی زغم نه لري چې دی په ځان باندې شک وکړي، خپل باور باندې، خپل هغه نظریه باندې شک وکړي. دا ټول غلط دلیل د دې موضوع چې ځینې وخت خلک یو اشتباه خبرم کوي، یو غلطه خبرم کوي، یو داسې دلیل هم وایي چې هغه هیڅ منطقي نه وي، مګر وروسته بیا په نورو بحثونو کې په هماغه دلایلو باندې خپله ویاړي هم. زه غواړم دې ته یو بلې زاویې وګورم. اول دا چې مونږ بحثونه د څه لپاره کوو، که نه دغه بحثونه چې مونږ ترسره کوو که هغه تتحی هم وي، له دې سره سره چې ژور بحثونه، علمي بحثونه، دا د ټولنې په ګټه دي. یعنې دا انساني مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي، تر دا دنیا رامنځته شوې ده، او تر ننه چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده، دا ټول د منازعې، د مخالفت، د فکري مخالفت، د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنې نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي. که چیرې په ټولنه کې 200 کاله یوه خبره رایج وي، یو فکر رایج وي په ټولنه کې، یو باور رایج وي په ټولنه کې، هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. یعنی هغه ټولنه هیڅ وخت داسې یو فایل ته نشي رسېدلی چې هغه د یو سل کاله وړاندې یا د یو شل کاله وړاندې نن بهتره وي هغه ټولنه. نو د دې لپاره چې دا بحثونه د څه لپاره کوو، نو خو ځوانان په دې ناخبره دي. دا تر ټولو غټ دلیل ده. او بل د نویو مفاهیمو راسپړل او د نویو مفاهیمو او د نویو فکرونو کشف نه ده، دا موضوع اکثر ځوانانو ته ډېر عادي ښکاري، ډېر عادي او سرسرکي فکر کوي. یعنی ځینې وخت دوی ادعا کوي، ځینې وخت په یو ډېر ته به یو ښه علمي بحث وکړي، په آخر کې به یو داسې ادعا سره مخ شي چې هغه به ستا د بحث او ستا د هغه ټولې خواري چې ستا په دې بحث باندې کړی ده، او ستا په دې خپل باور باندې، خپلې خبرې ته له یوې علمي لارې، له یوې داسې لارې چې هغه عقل منلی وي، هغه تا ته علم وایي، هغه تا ته اوقالا وایي، او د دې لارې به ته یو باور ته رسېدلی دی. خو کله چې ګوري چې یو عادي انسان، داسې یو څوک چې هغه نه څه لوستي وي، نه د بحث په طریقه پوهېږي، نه په دې پوهېږي چې بحثونه څومره مهم دي په ټولنه کې، دا به راځي چې وایي دعا به وکړي، او ستا دا ټوله خواري دا به په یوې عادي ادعا باندې په اوبو لاهو کړي. زه غواړم یوې موضوع ته اشاره وکړم، او هغه دا د بحث د چې ما لومړی اشاره وکړه، ته تر ټولو مهمه موضوع ده. دا یعنی افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي، او بحثونه هم تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلک رسېږي، یعنی جنجال ښکنځلو ته بد رد الفاظ یو بل ته وایي، دا اکثره له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو. منګورې په بحث کې دوه برخې لرو، یو په بحث کې دادا، یو په بحث کې مدارک.
مننه شوندون صاحب، ورسته په دې اړه خبرې کوو، البته ورسته غواړو په دې اړه وغږیږو، ځکه د خبرونې په وروستۍ برخه کې غواړم ډېر په حلارو وغږیږو چې څه ډول منطقي بحثونه کېدلی شي. مننه له تاسې. اوس ښاغلی آرون سمون چې خپله هم په بحثونو کې برخه اخیستې، بحثونه یې کړي په خبرونه کې را سره دی. سمون صاحب، موږ مخکې په عواملو وغږېدو، ډېره پورې د خپرونې میلمنو ځینې عوامل یاد کړل چې ځینې وخت ځوانان راځي د دې په ځای چې منطقي بحث وکړي، دلایل وایي، ناسمه ژبه کاروي، توهین کوي، یا هم ځینې نور موارد. ستاسو په نظر عوامل یې څه دي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د هغو عواملو په اساس باندې، مثال ځوانان د دې په ځای چې ورغنیز بحث وکړي، راځي په بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي، بده خبره کوي.
سلامونه هیوا صاحب تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د دې چې په بحث کې ځینې ځوانان مقابل لوري ته توهین کوي یا تهمت ورباندې تړي، ډېر عوامل لاملونه یې کېدلی شي، ولې څو لاملونه خصوصا زموږ په ټولنه کې هغه بارز دي. ما په نظر یو خود دغه ده چې موږ په وړکتوب کې، یا د ښوونځي په دوران کې، یا د پوهنتون په دوران کې بحثونه موږ ته نه را زده کول کېږي، یعنی د بحث تخنیکونه نه زده کول کېږي. عموما انسانان کوښښ کوي اکثریت وخت چې کله د دوی منطق او استدلال ضعیف شي، بیا غواړي بحث یو ډول شخصي کړي او فرض مثال په فرد باندې تهمت وتړي، یا مثلا فرد په احساسات راولي، دا په نورو ټولنو کې اته هغه د پخوانی اصلاف به چې استدلال کولو دغسې یو میتود به یې کارولو دوی، چې مثلا مقابل کس به یې په احساسات راوستو یا به یې بحث شخصي کړلو. د بحث په شخصي کولو کې د هغه کس چې مثلا دوی غواړي ادعا مخکې یوسي، یا فرض مثال هغه د پښتو په اصطلاح وګټه ووایم چې دوی غواړي خبر وګټي، مقابل شخص د هغوی شخصي ارین تر برید لاولي په اصطلاح پړې کړي. نو دغه یو مشکل دی چې په موږ ته د بحث تخنیکونه نه رازده کول کېږي په وړکتوب کې د پانتون په دوران کې، یوه دغه ستونزه ده. بله ستونزه زما په نظر غټه ستونزه دغه ده، موږ په ټولنه کې چې هلته هغه د مفکورو پلورالیزم نشته دی، یعنی د باورونو په دې معنا چې هلته تقریبا انسانان یو ډول فکر کوي، له مخالف لوري سره چې څنګه مخ کېږي په هر ډول کوښښ کوي دی د منطق او استدلال پر ځای چې مقابل لوری پړ کړي، هغه مثلا توهین کړي، د هغو مفکورې ته توهین وکړي، شخصیت ته توهین وکړي. په دې چې موږ کې دغه د مقابل د نورو مفکورو زغم او تحمل په موږ کې کم دی، نو تنقید ځوانان هم کوښښ کوي چې دغسې مفکوره چې هغه نوي وي، نوي باورونه وي، نوی استدلال وي، پر ځای د دې چې د هغوی سره دلیل ووایي، منطق ووایي، ریشخن کوي، ملنډې ورباندې وهي، بې پروایي بولي. که څوک دغه بحث ترتیبوي هم پر ځای د دې چې هغه مقابل کس چې راغلی دی، لکه د مخکې چې ملګري اشاره ورته وکړه، د هغو منطق او خبر بحث به منطقي بیس او استاغه لري، استدلال لري، ولی کله چې په دې باندې ملنډې ووهل شي، تر تمسخور لاندې راوستل شي، یا فرض مثال په دغه شخص بحث کوونکي په شخصي حریم باندې برید وشي، اوریدونکي داسې فکر کوي چې دا اسې بې معنا بحث دی. نو ځینې نور لاملونه یې هم کېدلی شي، لکه مخکې
مننه
بیا وروسته دې ته راشي. ښه، مهرباني.
مننه سمن صاحب، خوشحاله اوسئ. وروسته به په حل لارو ډېر وغږېږو. یوه مسله زه فکر کوم چې یادونه یې ونه شوه، هغه دا ده چې ځینې وخت ځکه هم ځینې بحثونه حاشیې ته ځي، یا ناسمه ژبه پکې کارول کېږي، یا د سمن صاحب خبره شخصي کېږي، چې له یو چا سره معلومات نه وي، یعنی دا مطالعه نه لري، سره له دې چې کېدای شي هغه د بحث په میتود او په نزاکتونو پوه نه وي. ځینې وخت خپله چې یو څوک په یو موضوع کې مطالعه هم نه لري، کېدای شي هغه بحث داسې خواته بوزي چې مثال له اصلي مسیره یو څکوکي، او بیا په هغه ځای کې کېدای شي ناسمه ژبه وکاروي یا بده ژبه وکاروي. د خپرونې پاتې شېبې چې لرو، غواړم ډېر تمرکز په دې وکړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان ښه بحث وکړي، منطقي بحث وکړي، ګټور بحث وکړي. مثال اوس ډیر ځوانانو ته دا فرصت شته، دا مجال شته، دا سمه ده چې په کور کلي کې دوی نشي کولی له چا سره بحث وکړي، خو په ټولنیزو شبکو کې کولی شي، مثال په رسنیو کې کولی شي، دوی زنګ وکړي، هلته هغه خپل نظر په ښه ډول ووایي، په ښو کلمو یې ووایي، بې له دې چې چاته سپکاوی وکړي، توهین وکړي، ناسمه ژبه وکاروي، او بیا راسي مثال د خبرې په هغه په هغو خبرو وم ویاړي هم چې ما خو داسې وکړل. هل دا چې دا د تورې کار نه دی، ناسمه ژبه یعنی بد الفاظ کارول، په دې مثال باید نور موږ ونه ویاړو. ستانیزی صاحب، له تاسې پوښتمه که په لنډو ټکو کې راته ووایه چې څنګه کېدای شي ځوانان منطقي او ګټور بحثونه وکړي؟
ګورې هیواد صاحب، اول خو دغه خبره باندې باید موږ ځان پوه کړو چې دا په بحث کې مقابل لوری که چیرې کنځلې او بد رد کړي، دا باید ذهن نشینه کو چې دا ولې کنځلې او بد رد دي. دا ځکه کنځلې او بد رد مقابل لوري ته وایي چې اول خو د معلوماتو خلاوي ورسره منطق نه لري، کنه کنځلو ته مخه کوي. کنځلو او بد رد ویلو ته بیا ځکه مخه کوي چې ته هم همدغسې عکس العمل غبرګون وښایې، کنځلې او بد رد ووایې، هغه په عام اصطلاح کې تا هم ځان سره د پلې په ترازو کې کښېني او ځان سره دې سپکي.
خو ستانیزی صاحب، پوښتنه همدا کوو ستانیزی صاحب، چې مثال له تاسې دا پوښتنه کوو چې مثال تاسې له دغه سې ډول چلند سره مخ شوي یاست په بحث کې، چې ناسم الفاظ درته کارول شوي، تاسې څه ډول ځواب ورکړی دی؟
ګورې هغه حمید بابا یو ډېر ښه شعر وایي، خاموشي د لوی کمال مظاهره ده، زور او بو هیڅ کله شور نه وي دغه حالت کې خاموشي او یا منطقي په نارمل هغه باندې خپل خبره کول په کار دي ښه هغه یو عالم بیره خبره کوي وای احمد سره به ټول د دې مثال لري لکه په مخ دي چې میاشه یا مټ ناشي د څه کله غته ساتېړ ورته نو میاشه او مټ خو به تمر کې خپل مخ دې ساتېړ وو دغه دې ساتېړ وهل په دې معنا دي چې تا خپل ځان هم په سپیس په ژور خفګان او غم کې واچو تا هم غمګینی نو کته ټولنه کې تغییر راولي نو طبي خبر به احمقانو سره بحث احمقانو غم بحث به تا غم درکې خو دا غم به تحمل کې او دغه ما چې مخکې موضوع یا دغه کنسل مقابل کې به آرام سره جواب ورکړي یا به خاموشي اختیار کړي هغه واتساپ دغه عامه موضوع دا وي زړه او دماغ ته دماغ ته د دې کورټیکس برخه دا د منطقي یا په اصطلاح عقلانیت برخه ده او دغه د هایپوتالاموس او لمبیک برخه ده دا په اصطلاح د زړه یا د احساسات برخه ده احساسات سره زړه کله په ضربان باندې راځي کنه نو په دې اساس باندې باید موږ او تاسو د عقلانیت په احساسات باندې تل غالب دي نه دا چې احساسات په عقلانیت باندې غالب دي دا ملګری مخکې د خبرو کله دغه دي بحث د میتودونو چې دا موږ ته نه راکول کیږي بحث میتود څه کې باور کوي د موږ په ټولنه کې متاسفانه په سپیچ باندې د خبرو میتود د ډیرو په اصطلاح ویناوالو نه ده زه په چې کله افغانستان کې هم تاسو باور کوي موږ د هغه ویناوالو اکثره خبرو شروع په څه باندې و انځه د قبی په دیني ولې چې دا به ویل چې تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکي او تلپاتې تحفه در وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دې په نور او خلل دا هر یو به دا جمله ویلې او نن چې خپل پر وسدغه چې خو باید مت نه وختو خو دا جمله تل تغییر ورکو بیا دومره چې دا مختلفه
مننه استنی زسف
جمله په چې تړ خلاند وای چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چې او وخت هم بچت چې وخت له هغه څه خبرو کې هغه څه مفهوم تر راځي کنه مننه تاسو
مننه خوشحاله اوسه استنیزه صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثال په نغه د بحث میتود د خبرې نورز دکې ګما ځینې داسې مایند او پلرونه هم لیدلې دي چې اولادونه ته ویلې دي کنه چې تاسو مثال لږه سم مسایل سره مخ کیږي نو کچا یو خبر درته وکړه تاسو دوه ورته وکړي کچا یو کنزل وکړه تاسو دوه وکړي کنه ان دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې له مسایل سره له اختلافونو سره ډیر عقلانی او منطقي چلند وکړي دوی هڅوي چې دوی دغه سیو ناسم چلند وکي نو ژوندون سپتا سیمخ کې یادونه وکړه چې ځینی میتودونه دي چې هغه ته باید پام وشي غواړو هغه وستر نه وره چې کوم مسایل دي چې فکر کوي که ځوانان ورته پام وکړي بحث به غټور وي منطقي به وي او پایلې به ښې وي
مننه کوم لمړی مهمه مسله دا چې دی لکه چې یو بحث دی اول به لسان سره ډېر رښتونه یو شي یعنی موږ تر څو چې لسان سره رښتینی نه اوسې یعنی ځان ته خپل وجدان ته دا خپل وجدان دا ونه منو چې موږ د دې برخې متخصص یو که نه یو یعنی له هغه څخه وروسته موږ کله خپل وجدان سره رښتینی نه اوسېږو نو که هر څومره بحث وکړو زموږ بحثونه نتیجه نه ورکوي او زموږ بحثونه دا عیب لري ځکه موږ اصلا له خپل ځان سره جفا کړل نو کله چې انسان له خپل ځان سره جفا کوي خپل وجدان سره جفا کوي هغه کولی شي له ډېرو لوړو علمي ارزښتونو سره جفا وکړي نو زموږ اکثره ځوانان داسې دي چې هغه په دې ښه باور لري چې زه د دې موضوع متخصص نه یم زه د دې موضوع ماستر نه یم زه په دې موضوع کې کافي معلومات او کافي اویډنس نه لرم مګر بیا هم دی غواړي چې یو مقابل لوري چې هغه د مخکله د یغه سره بیان وایي نو د بحث په کې په برخه کې یو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې موږ به دوه شیان تفکیک کړو یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان او بل شواهد دي شواهد چې موږ د خپل ادعا په وړاندې کوو چې زه دا انګلیسي الفاظ کوم چې دا شاید ډېر ښه معنا ورکړي ایویډنس ورته وایي په انګریزان شواهد ته نو موږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو چې یو ادعا یا کلیم د بل ایویډنس یا شواهد نمونگا اکثر وقت مون بحثه پای نه لري مونگا دا میتود خراب ده ان مونگا به دې میتود کار نه خسته وي مونگ له دې مونگا د بحث له دې جوړه سره نه یو ښه نسوي دا چې کله یو څوک دا و کی پیدا باندې بحث نه کوم کیږي پیدا باندې بحث پیدا نه لري نن سبا تاسو کوم ګورې هر څوک ادعا کوي یو لوی اسلامي باور یو لوی دینی باور یو لوی علمی باور براجک چې دای به خپل ادعا سره چیلنج کی او دای به وایي چې دا ناسمه ده خدای به د خپل خبرې لپاره هیڅ شواهد نه لري هیڅ داسې مدارک به نه وي ورسره موجود چې هغه وکولی شي په اورېدونکو باندې یا هغه چا باندې چې لولي هغو باندې دا ومني چې زما بحث دا رښتینی ده زما بحث دا د پام وړ بحث نو په دا باندې اتفاق کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عائد ده او بل خبره دا چې موږ یوازې دا په برخې نه دي یعنی شواهد هم د کنه چې سره به شواهد هم ولري بلکې په شواهدو کې مهمه مسله دا ده موږ شواهد باید باوري موږ شواهد باید څنګه وي د تخصص او د اهل تخصص کسانو پورې اړه ولري یا
مننه ژوندون صاحب البته دا کېدی شي په علمي مسایلو کې ژوندون صاحب په علمي مسایلو کې کېدی شي ستاسو دغه میتودونه چې یاد کړل وی خو په ځینو ډیرو ساده مسایلو یا مفاهیمو کې مثال زه دا پلانه سیاسي ګوند نه منم کنه دلته مثال زه خپل دلایل وایم چې په دغه اساس نه منم یا مثال دغه کار چې سوی دی دا سم نه ده سوی یا مثال د نجونو ښوونځي چې تړلی دي دا باید خلاص شي دا زه خبره کوم نو په دغسې مواردو کې چې ډېر ساده بحثونه ډېر واضح دي
په دغو مواردو کې هم دا موضوع د پام وړ دی یعنی که ته وایې چې د نجونو ښوونځي باید خلاص شي دا ادعا ده او د دې لپاره دلایل راوړي باید د دې لپاره باید ته دلایل وړاندې کړي چې هغه ټول خلک ومني دی چې نه مني دا هغه د هغوی ستونزه ده مګر ته په خپل ادعا لپاره دلایل ولرې دا چې ته وایې چې مثلا زه فلانی ګوند نه منم دا فلانی ګوند چې ته نه منې دا ستا ادعا ده د دې ادعا لپاره ته باید دلایل وړاندې کړي ولې نه منې په څه دلیل نه منې د دې لپاره ته
خوشحال اوسئ ډیره مننه ژوندون صاحب کور ودان سمون صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسې هم کوو د دې لپاره چې ګټور او منطقي بحثونه ولرو او د دې لپاره چې مثال زموږ بحثونه یوه ښه نتیجه ولري ستا په نظر ځوانان باید څه وکړي هغه ځوانان چې مثال د اوس موبایل هم لري په ځینو مواردو کې د بحثونو زمینه هم ورته برابرېږي هغوی باید څه وکړي چې له ناسمو ادبیاتو له ناسمې ژبې را وګرځي او خپل دلیل ووایي هغه که موافق وي که مخالف وي فرق نه کوي خو په سمه ژبه یې ووایي
اصلاً دغه سوشل میډیا د دې ترڅنګ چې ډیره ګټوره هم ده ډیر ځوانان د دوی شعور هم خلاصوي شعور یې وده کوي افکار یې خلاصوي ولې ځینې تاوانونه هم لري په سوشل میډیا کې ډیری خلک کیدی شي هغه فرض مثال په بحثونو کې ښکنځل د دوی عادت نه وي دغه په سوشل میډیا کې دوی زده کوي نور ځوانان ګوري چې هغه فرض مثال د خلکو کوچنیو حریم باندې برید کوي کنزل کوي یا مثلا توهین کوي دوی هم بیا دغه شیونه زده کوي بل په سوشل میډیا کې د خبرو اترو د پاره اوس ځینې پلیټ فارمونه جوړ شوي دي لکه مثلا کلب هاوس او فیسبوک کې سپیس دی په ټویټر کې سپیس دی بده کې باسیونه کوي بیا ځینې ځوانان هلته راځي مستعار نمونه جوړوي کله چې د یو چا له ادعا سره له خبرې سره مخالفت کوي بیا هغه په مستعار نوم باندې هغه کوي توهین کوي تحقیر کوي دا څه دي چې په سوشل میډیا کې ځوانان زده کوي زه ما توصیه دا غواړم چې ځوانان دې اول خود په خپل نوم باندې راځي بل دې پام وکړي مخکې لا دې چې په سوشل میډیا کې بحثونه وکړي د بحثونو ځینې میتودونه دې زده کړي په دې چې موږ په هیواد کې له وړکتوبه موږ ته دا نه را زده کول کې هلته سیاست یو ډول کلیوالي بڼه لري لکه مثلا د ادعا بڼه لري په افغانستان کې ټیکسی وان نان وای په کلی کې په جمعات کې پیتاوی تا هر ځای په سیاست باندې بحث کیږي هلته یو ډول دغه بحث خلک زده کوي هغه نه علمي وي نه منطقي وي دغه هغه څه دي چې هماغه کلیوالي څه دي موږ په اول کې په ذهن کې یو ډول راپیچکاري شوي بیا هماغسې برخورد کوو ما توصیه دغه د ځوانانو دی مخکې له دې چې سوشل میډیا کې نور ډېر اغه منفی څو واخلې زده کړي د باس میتودونه د تعقیب کړي یو خو په عمومي لحاظ نصيحت آمیز شکل سړی وایي کنځل کول خو ښه کار نه دی، دا خو بده خبره ده. ولې مخکې له دې که سړی غواړي چې په بحث کې ښه ځان ورسوي، ښه راتلونکی ولري، ښه ولري، له اوله دې له دې مسایلو سره ځان آشنا کړي چې په بحث کې باید په شخصي حریم باندې برید ونه کړي، د بحثونو میتودونه زده کړي. یوټیوب کې په دې اړه ویډیوګانې شته، دوی کولی شي هغه وګوري، په فارسي، پښتو، مختلفو ژبو پیدا کېږي. نو دا له ځوانانو سره مرسته کوي چې د بحث میتودونه زده کړي یو ډول.
ډېره مننه سمون صاحب، خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو، خبرونې د پای شېبې دي، فکر کوم اړیکه پرې شو. خپر صورت مننه سمون صاحب، خوشاله اوسئ. د خبرونې له ټولو میلمنو، ښاغلي ډاکټر عبدالملک ستانیزي، ښاغلي اختر محمد ژوندون او ښاغلي هارون سمون څخه مننه چې په خبرونه کې راسره برخه واخیستله. تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. په دې وغږېدو چې څنګه کېدای شي ځوانان د دې په ځای چې په بحثونو کې ناسمه ژبه وکاروي، راشي منطقي بحثونه وکړي او دلایل ووایي. نو هیله دا ده چې ځوانان هر کله راځي په هره موضوع کې چې نظر ورکوي، مخکې دې چې ټاپه ولګوي، تهمت وکړي، توهین وکړي، سپکه ژبه وکاروي، خپل دلیل دې وایي چې زه په دغه اساس دا شی منم یا په دغه اساس یې نه منم یا زما په نظر دا شی داسې دی. نو په دغه ډول به هغه بحثونه یوې ښې خواته تللي وي. خو که موږ هڅه کوو چې مقابل لوری کم راولو یا سپکه ژبه ورته وکاروو، نو هغه بحثونه عقده پیدا کوي او یوه نتیجه هم نه ترې ترلاسه کیږي. له تاسې بیا هم مننه، تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
یو خوب نیم شاید سم خیجی نور ملاوی شویدی، یو خوب نیم شاید سم خیجی زرمی و بس آتا چسته گو تایی نم یو خوب نیم شاید سم خیجی. Shahid.